دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان یو لس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت تراز او د 2023 کال د اگست درېم نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پی ټی ایم د بندیانو خلاصون، په کراچۍ کې مظاهره، د باجوړ له چاودنې وروسته حالات او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ولس بندي غړي خوشی کړی دي. په کراچۍ کې کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده او د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. اوس د خبرو تفصیل. د سند پولیسو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جیکب آباد له زندان څخه خوشی کړي دي. د خوشیو کسان وکیل قادر خان ایډوکیټ پرون مشال راډیو ته وویل چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوي دي. پرون د کراچۍ په سرابګوټ سیمه کې د دوی هرکلی وسو. په خوشیو کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترین هم وو او هغه هرکلی ته د ورغلو کسانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پښتنو پر خاوره د امن راوستو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
موږ پښتنو ځوانانو د منظور پښتنو سره پر قرآن دا لوکلې ده چې پر پښتونخوا وطن د دهشتګردۍ او د ترهګرۍ په خلاف او د امن راوستلو په خاطر موږ تر خپلو سرونو تېر یو، موږ تر خپلو کاروبارو تېر یو.
نورالله ترین او د هغه ملګري د کراچۍ پولیسو د جولای پر لسمه نیولي ول. د جولای پر اتلسمه د سند حکومت د کورنۍ چارو څانګې په خپل یو امر کې ویلي ول چې د پی ټی ایم دغه غړي د یوې میاشتې لپاره د قانون درې ایم پی او د فیلاند نیولي او د جیکب آباد زندان ته استولي دي. په کراچۍ کاروباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښ پر ضد مظاهره کړې ده. پولیس وایي چې عارف مسید د اگست پر لومړۍ نیټه په سرابګوټ کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلی دي. د پیښ پر ضد پرون پښتنو کاروباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر څو ساعتونو پورې تړلی وو او د عارف مسید د قاتلینو د نیولو غوښتنه یې کوله. پولیسو هغوی ته ډاډ ورکړ چې په څو ورځو کې به قاتلین ونیسي، چې له دې وروسته هغوی احتجاج ختم کړ. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم یو شمېر پښتانه وژل شوي چې پر ضد یې په وار وار احتجاجونه هم شوي دي. د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلام خان ریسانی د وراره نوابزاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر برهمداغ لهړی مړی نن وخاورو ته سپارل شوي دي. دوی تېره شپه د کوټې پر سریاب سړک له یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي ول. په دې جګړه کې د لیوي زیو سرتیر هم وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. وژل شوی نوابزاده هارون ریسانی د بلوچستان د خوراک په اداره کې د مرستیال ډایرکټر په توګه کار کاوه. د بلوچستان فوډ اتارټی مشر نیم بازی نن مشال لډیو ته ویل چې تېر ماښام ریسانی د میر دولت لهړی د بسونو اډې ته څیرمه یو دکاندار 1500 روپۍ جرمانه کړ. ورپسې د ترانسپورټر میر دولت لهړی کسان هلته راغلي، جګړه شوې او وروسته د ډزو په تبادله کې دغه مرګ ژوبل اوښتی ده. د نوابزاده هارون ریسانی مړی نن سهار له کوټ څخه 6 کیلومتر لرې د هغه په پلارني کلي کانک او د میر دولت لهړی د زوی برهمداغ لهړی مړی په کوټ کې خاورته سپارل شوی دی. د سریاب تانی د پولیس په خبره تر اوسه په جګړه کې ښکیل یوې ډلې هم د اف آی آر د درج کولو په خاطر له دوی سره تماس نه دی نیولی. بلخوا د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو پر پیښه خپله خواشیني څرګنده کړې او په دغه اړه د بلوچستان د پولیسو له مشر څخه راپور غوښتی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر په خپل درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبداللهیان به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي او پر دوه اړخیزو چارو به ورسره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری نن د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل ایراني سیال هرکلی وکړ. دوی د بهرنیو چارو په دفتر کې د دوستۍ ونه هم کښېښوده. په لیدنه کې دواړو وزیرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر ټولو اړخونو او د سیمې پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو لپاره موقع برابره کړي چې دوه اړخیزې اړیکې په خاص توګه د سیمه ییزو رابطو، انرژي، اقتصادي او د سرمایه کاري پر چارو خبرې وکړي. او اوکرانی چارواکي وایي چې روسیه د اوکرين په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمنه کړې ده. د اوکرين زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون پر ټولنیزو رسنیو په بیان کې وویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا غله ځینو افریقایي هیوادونو، چین او اسرائیل ته لیږل کېده. دغه په وینا روسیې د دې بریدونو لپاره له ایراني بی پلوټ الوتکو څخه کار اخیستی دي. په داسې حال کې چې روسیې د جولای په نیمایي کې د تور سمندرګي له لارې د غلې پر وړلو بندیز عملي کړ، د ناټو د غړي هیواد رومانیا څخه د سند په اوږدو کې بندر له اوکراین څخه د غلو د صادراتو لپاره متبادله لاره ده. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلای شئ. ل کراچی څخه نیول سوی د پښتون ژغورن غورځنګ لس ملګری د عدالت په حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشی سوی دي. د هغوی وکیل وایي چې هغوی ناحق نیول سوی ول.
د سینای کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سین چې دی هغه د دې خبرې مجاز نو، دا هغه دا قانون غیر قانوني دی.
د جنوبی وزیرستان یو بل ځوان په کراچی کې نامعلومه کسانو وژلې دي چې پر ضد یې هلته پرون احتجاج سوی دی.
دا په کله پورې دا پښتون به وینه توی، کله په یوځای کې پښتون توی، کله به په پېښور کې توی، کله به په پنجاب کې.
د باجوړ په ځانمرګي برید کې ځینې وژل سوي کسان داسې ول چې پېژندګلوي نه وسوي. په هغو کې یو یولس کلن ابوذر هم وو چې ترې اخر کار د هغه مړی پیدا کړ.
په موږ مردی خانه لور ګټه زموږ په یو کس باندې شک رااله چې دا زموږ ماشوم دی. هغه سر نو صرف کپڑے په دبره پرتی نو جسم یې روغ.
په روان خبرونه کې د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور څه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. ل کراچی څخه نیول سوی د پښتون ژغورن غورځنګ لس غړي د عدالت پر حکم د جیکب آباد له زندان څخه خوشی سوی دي. په دوی کې د غورځنګ د کراچی مشر نورلا ترین هم دي. دغه کسان شاوخوا دویونی وړاندې د کراچی پولیسو په ممکنه توګه د امن او امان خرابولو په تور نیولی ول. تیر ماښام د خوشی سوو کسانو د کراچی په سرابګوټ سیمه کې تود هرکلی وسو. په دې نور حال ل کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علی خان راکوي.
په کراچی کې د پی ټی ایم د نیولې شو پلویانو وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې سن های کورټ دوه کسیزا ججانو بینچ د سن حکومت لخوا د پی ټی ایم پلویان په دری ایم پی او کې نیول غیر قانوني ګرځولي او د ټولو کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو امر کړی.
او نن د سن های کورټ د دوه ججانو باندې مشتمل ډیویژنل بینچ دا فیصله وکړه چې هوم سیکرټری سن چې دی هغه د دې خبرې مجاز نو، دا هغه دا قانون غیر قانوني دی. نو دا
د پی ٹی ایم د کراچی مشر نور اللہ ترین او نور ملگری د جولائی پشپاڑسما د کراچی گلزار ہجری پولیسو تانی د یوی مسئلے پاڑا اوختلی وو او د پی ٹی ایم پوینا چہغوی تانی تتللی نو بیا پولیسو د گلزار ہجری تانی نا پور تکڑی او نامعلوم زیتای استولی وو. دو روز رستو بیا د جولائی پ اتلسما د سن حکومت د کورنو چارو محکمی پ خپل یو امر کی ویلی وو چې نور اللہ ترین او د پی ٹی ایم نور کسانی یوی میشت لپاره په دری ایم پی او کې نیولی دي او جیکب آباد زندان ته استولی دي. نور الله ترین او نور ملګری د جیکب آباد د زندانه د رخصی کې دورستو بیګا د شپې کراچی ته رسیدلی. د کراچی په سوراب ګوټ سیمه کې په ګنډ شمیر کې د پی ټی ایم پلویانو او عام خلکو د نور الله ترین او نور کسانو هرکلی وکړو. نور الله ترین بیا د هرکلی غونډې ته په وینا کې ویل د پولیسو او ریاستی ادارو لخوا په زندان کې اچول یا دا ډول حربي هغوی د خپل خبرې نه نشی پشا کولی.
دا پنځله شپاله سورزی زندان یا سکر یا جیک ماباد جیل یا گرمی یا وحل تکول دا دیر معمولی خبر دا. مل پشتنو زوانانو دا منظور پشتون سرا پر قرآن دا لو کلی دا چی پر پشتون خواه وطن دا دیشت گردی او دا تراغری پا خلاف او دا امن و وستلو پا خاطر مستر خپل سرونو تیریو مستر خپلو کارو بارو تیریو.
نورالله ترین زیاته کړي چې غورزنګ د پښتنو په خاوره امن په هیواد کې جمهوریت او بشري حقونه غواړي او دا غوښتنې د پی ټی ایم لپاره جرم ګرځولې شوې.
د دې پښتانه قوم لپاره امن غواړي، په دې ملک کې آئین او قانون باید ست غواړي، په دې ملک کې جمهوریت غواړي. خو عجب خبره دا ده، ریاست او ریاستي ادارې دا خبره منلو ته تیار نه دي. موږ وایو چې پر پښتونخوا وطن امن راولا.
د سن حکومت لخوا د جولای په 14 خپور شوی امر کې ویلي وو چې د پی ټی ایم پلویانو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د حالاتو د خرابولو هڅه کړې وه، چې په اړه یې پولیسو اقدام وکړو ونیولې شول او د یوې میاشتې لپاره د صوبی جیکب آباد زندان ته استولي وو. بلخوا د غورزنګ مشر منظور پشتین د اګست په 2 په خپل یو بیان کې ویلي چې د غورزنګ یو مخکښ جلال خان وزیر ته د پاکستان د فوج د جبر بنسخه او د پی ټی ایم سن مشر نورالله ترین او نورو ملګرو ته د جیکب آباد د زندان څخه په خلاصېدو هرکلی وایو. منظور پشتین ویلي جلال وزیر سربند عید رحمان زیکم او ګیلمن تروسه په بند کې دي او هیله لرو چې زر به راخلاصي. د مای په 13 امنیتي ځواکونو د پی ټی ایم د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر، جلال خان او زیکم وزیر ونیول. پښتون ژغورني غورځنګ د خپلو فعالانو د نیونې په ضد د جون په 9 په میرالي کې پرلت پیل کړی وو، چې وروسته یې میرانشاه ته وغځوه. د غورځنګ مشر منظور پشتین د جون په 15 ویلي وو چې هغوی د یوې اونۍ لپاره په دې شرط دغه پرلت سنډوي چې نیولې شوې ملګري به راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري بیا هم په کراچۍ کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان یو بل ځوان په کراچۍ کې نامعلوم کسانو وژلې دي چې پر ضد یې پرون احتجاج شوی دی. عارف مسجد په کراچۍ کې د گاډو د ټایرونو کاروبار کاوه او د اگست پر لومړۍ نیټه ووژل شو. د پیش پر ضد کاروباریانو پرون احتجاج وکړ او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ سړک تر 2 ساعتونو پورې تړلی وو. دوی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. وروسته د پولیسو پر ډاډ احتجاج ختم کړ. په دې نور حال کراچۍ څخه نیازلې راکوي.
د عرب مسجد د وجنې په ضد د اگست په 2 په کراچۍ کې کاروبار کوونکو لوی احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے سړک هم 2 ساعتونو لپاره تړلې وو. د احتجاج په وخت د وجلې شوي عارف مسجد یو خپلوان بلال مسجد مشال ریډیو ته وویل د هیواد په هر برخه کې پښتانه پنخه کیږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان دي ونیسي.
دا د ماما زوی دی جی. او زه بیسیکل په خبر نه دلته راغلی یم د احتجاج کې د جنازې کې شرکت لپاره. د ما د سین ګورنمنټ نه غټه مطالبه دا ده د کم دا عارف یو شهید کو د دې قاتل د فوراً گرفتار شي. دا د دینه مخ یو د کوټه یو ځوان یو شهید کو جی او یو هفته مخکې دا به کله پورې د پښتون به وینه توی، کله په یوځای کې پښتون توی، کله به په پېښور کې توی، کله به په پنجاب کې.
عارف مسجد په کراچۍ کې د ټیرونو کاروبار کولو او د اگست په لومړۍ نیټه نامعلوم وسلوالو په سوراب ګوټ کې په خپل دکان کې دننه په ډزو وشتلې وو. بلخوا د سوراب ګوټ سیمې پولیس وایي چې عارف مسجد غلو وجلې دي او د عارف د وجنې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به په پیښه کې تورن کسان ونیسي. د سیمې پولیسو ایس ایچ او اورنګزیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي دوی د پیښې مقدمه درج کړې. په سیمه کې لګېدلې کیمرې ویډیوګانې هم ګوري او هیله لري چې په پیخه کې ککړ کسان به ونیولې شي. خو بلخوا احتجاج کوونکي وایي چې په سیمه کې ورته پیخې زیاتې شوې او په 1300 کې ګڼ شمېر پښتانه کاروبار کوونکي د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوي. د احتجاج په وخت د ملي جمهوري غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسجد بیا مشال ریډیو ته وویل
او تاسو ته به پته وي چې یو شپږ اته ورځې مخکې یو بل تاج محمد نام یو تاجر هم وشتلی و. دا د ذمهواري ده، دا موږ داسې مطالبه نه کوو کنه چې ناجایزه کوو، غیر آئینی کوو، غیر جمهوری کوو، غیر آئینی، غیر قانونی کوو. دا د دې ذمهواري ده، د یو شهري دا ذمه د حق دی چې سټیټ به ده ته پروټیکشن ورکوي، د به ته تحفظ ورکوي او د ریاست دا وخت دا ایس ایچ او ریاست دی.
د عارف مسجد د وجنې وروستو په کراچۍ کې د مسودو جوړې کمیټې یو غړي محمود مسجد مشال ریډیو سره په خبرو کې په پولیسو تور پورې کړي چې په سیمه کې د غلو سره لاس لري.
په دې خاص کر د دیمونګ په ایریا کې دین دی اړه روزانه په بنیاد باندې دوه دوه درې درې خلک شهیدان کیږي او ډکیت کول عام ګرځيږي. د غي سرپرستی د علاقې سوچوګان پولیس په خپل کوي. ولې چې تر اوسه پورا دیمونګ نه په دې علاقې کې چې ته چاکو هم په جیب کې کېږدې نو ته فوراً گرفتاریږي او ډاکو دین دی اړه په موټر سایکلو باندې ګرځي او خلک لوټ کوي شهید کوي. دغه پرسنې حال نشته.
بلخوا پولیسو دا تور رد کړی وایي چې په کراچۍ کې د غلو یا نورو پیښو کې ککړو کسانو په ضد سخت قانونه اخیستل کیږي. وروستو له هغې پولیسو احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې په دریو ورځو کې به د عارف مسجد په وجنه کې ککړ کسان ونیول شي. وروستو بیا احتجاج کوونکو احتجاج د دریو ورځو لپاره ځنډولی دی. د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ ښار کې هر میاشت د غلاګانو او نورو شاوخوا 2000 پیښې راپور کیږي. د رپورټ تر مخه د روان کال په تیرو وو میاشتو کې په کراچۍ کې د غلو لخوا د خلکو د وجنې 119 پیښې شوې دي. او بیا پولیس داوه کوي چې په یاده موده کې 80 غله د پولیسو سره په مقابله کې وجلې شوې دي او 250 نیولې شوې هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د پاکستان بهرنی چارو وزارت تور پوری کړی چې د بلوچستان په ژوب کې د جولای په میاشت کې برید له افغانستان ورغلو وسلوالو کړی وو. د جولای پر 12مه د ژوب پر چاوني سوي برید کې نه سرتیری وجلسی ول او پوز داوا کړی و چې پنشته کې 15 وسلوال هم وجل دي. د دې پیر زمواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم لږ پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې و. د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکو زیاتره حملو تور په افغانستان کې پرمیشت وسلوال پوری کوي، خو افغان طالبان وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد ضد د ترګري لپاره استعمال کړي. نور تفصیل راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وینا کړې ده چې د هغه درې وسلوالو مړي ترلاسه کړي چې د جولای په 13مه نیټه یې په ژوب کې په فوج حمله کړې وه او وژل شوي وو. د خارجه دفتر ویاندې ممتاز زهره بلوچ په 2 اگست په یو بیان کې وویل چې په ژوب کې په فوج حمله کوونکي د افغانستان نه راغلي وو. د خارجه دفتر د بیان نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری هم دې ته ورته بیانونه ورکړي وو. بلاول بھٹو په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو د تپوسونو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هغه وسلوالو په ضد ګامونه پورته نه کړي چې په پاکستان کې حمله کوي، نو پاکستان به د نړیوال قانون تر مخه د خپل حفاظت لپاره د افغانستان په داخل کې عملیات وکړي.
واضح مطالبہ کیا ہے کہ ان کو اپنا
افغانستان نہ غختن کړی دا چې هیڅ چاته خپل خوره د بلچا پزید د کرولو اجازه ورنه کړی. موږ په شریک له ترګرانو پزید د کروای کول وړاندیز هم ورته کړی دی. افغانستان کې د امریکا او نیټو نه پادشاه وسله په پاکستان کې ترګرانو او ډاکوانو لاس ته رسیدلې ده. زنه تجیانګران د دوړې هودونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو او د یو بل پسند د سخت اقدام کولو ویره سرګندوي. تجیانګار حسن خان په دې اړه مشال له دوته په 3 اگست اویل
کله طالبان نه لنو په دې تیر په خاص کر په دې تیر یو کال کې پاکستان کې چې ګمدې لکه بے فنا دغه سی واشو په حملو کې ډېر زیاتې راغله. نو کدا سي حمله رواني نو ما په خیال پاکستان م بیا هارد ریسپانس چې ته مونږ وایو دغه باره کې به ډیفینیټلی سوچ کوي. دې ټیم کې خود به صرف وای خو زما خیال دا دی چې کم تھنکینګ روان دی په اسلام آباد کې، نو الټیمیټلی خبره دغه د بزی کې شری طالبانو کوآپریشن وکړو.
خو ځنې نور بیا وایي چې په اوس پاک په پاکستان کې د ګډونکو زیاتره حملو مسولیت داعش مني چې په افغانستان کې هم په واکمنو طالبانو حملې کوي. دوی وایي چې داسې وسلوالو په ضد د پاکستان ګام به د طالبانو په ګټه او خوښه وي. د جنګار کشف الدین سید د یو سوال په ځواب کې مشال لډیو ته وویل
مئی په میاشت د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقی چې راغلی و دلته او په اسلام آباد کې هغه ډیر اوږده میټینګونه کړي وو، خبرې ترې کولې، بلکې ان تر دې چې د صحافیانو سره چې هم څه خبرې شوې وې نو په هغې کې زه په خپله موجود وم او هغه ډیر په اطمینان سره خبرې کولې. نو زه دا ګڼم چې څه ډیر معاملات د دی او د هغې تر منځه هغه طی شوي هم دي. نو زه نه ګڼم چې کنې حالات په خرابې طرف ته ځي.
د یادونه وړ ده چې د جولای په 13مه نیټه په ژوب کې وسلوالو په فوج حمله کړې وه چې 9 فوجان او 15 حمله کوونکي پکې وژل شوي وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپل هیواد کې د وسلوالو د خوندي ځایونو تورنه بیا بیا رد کړي دي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته پاکستان د خارجه دفتر د بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا خزانه وزارت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتونخوا د برخي هغه غېستي د پښتونخوا سنتونو ته ورکړل شي د بجلی پیدا کولو لپاره بیل کړل شوی دی. د پښتونخوا صنعتکاران وایي چې د پښتونخوا د برخي لګي څخه د بجلی پیدا کولو فیصله یو ناسمه پریکړه وه او تر دې دمه د هغه فیصله پر وړاندې کې د پښتونخوا د برخي لګي څخه بجلی لا هم نه ده جوړ شوی. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل پېښور غلام غوث را کوي.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت ویاند عطا الله خان د اگست په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د خزانې وزارت د دې غوښتنې لپاره یو خط وپاخته استولې، ځکه چې اوس مهال په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتي ځایونه د جوړېدلو په حال کې دي چې ورته د زیات ګیس ضرورت دی.
دا مصدق ملک ته دا خط چې لیکلی دی په دې کې دا وینا کړې ده چې کم دغه 100 میلیون مکب فیټ روزانه بنیاد سره ګیس به ترمل بجلیګر ته تلو، دا اوس زمونږ صنعتي چې کوم زونونه دی هغه ته ورکي چې هلته زموږ سره ډېر غټ غټ صنعتکار دي، خو هغوی دا ګیلې کوي، دا تحفظات لري چې په دغه صنعتي زونونو کې دوی ته د ګیس فراهمي نشته. که چېرې هلته ګیس دوی ته ورکړی شي نو چې کوم هغه جو الاجیکل دغه دی د ډسلوکیشن یا د وفاق نه یا دغه د کاروباري مرکزونو نه هغه لرېواله دی، هغه به دوی ته بیا ارزان پرېوځي که چېرې دلته دوی ته ګیس راشي. لکه زموږ په ملاکنډ کې یا رشکه اکنامک زون دی، حتار دی، داسې نور چې کوم انډسٹریل اسټیټونه دي غټ او واړه، نو دا هغه ته د ګیس ضرورت دی، خو هغه کې به انډسټریلسټ اله انویسټمنټ کوي چې هغه ته ګیس ورکړي شي.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي په 2014 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خپلې برخي ګیس وپاخته د ترمل بجلیګرو د لارې د بجلی پیدا کولو لپاره ورکړی وو. په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری وایي هغه وخت صوبایي حکومت دا یو ناسمه فیصله کړې وه او د پښتونخوا سوداګرو او صنعتکارانو هم د دې مخالفت کړی وو.
دا سی وجی چې 2014 کې زه د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر وم او پرویز خټک صاحب زموږ وزیر اعلی وو، نو په هغه ټایم کې دا اے سی سی ته دا سیس چې سمری چې وتلې وه، او په هغه ټایم کې په ریکارډ باندې دا چې موږ پرې اعتراض کړو او موږ ته دا خواهش اظهار کړو چې بھائی دا تاسو انڈسٹری ته ورکئ، ځکه چې آلریډي موږ سره خیبر پښتونخوا چې ده د اوبو نه چې دی هایډل چې دی که نه انرژي یا هایډل پاور چې دی دا ډېر په ارزان نرخونو باندې جوړی، موږ ته بجلی جوړولو لپاره دا ګیس نه دی په کار، موږ د انډسٹری چلولو لپاره دا ګیس په کار دی. او په دې حوالې سره زما د ګجرانوالا چیمبر آف کامرس پرزیډنټ سره خبرې شوې وې، هغه راته وویل چې دلته زموږ سره د ګیس ډېره لویه مسله ده، او که تاسو موږ ته دا ګارنټي راکوئ چې تاسو موږ ته 24 اور ګیس راکولی شئ په خیبر پښتونخوا کې، نو څه تقریبا 150 کارخانې د سرامکس چې دي که نه، نو د سرامکس کارخانې چې دي دا په ګیس باندې جوړیږي ټول سرامکس، نو چې دا سرامکس کارخانې به موږ تاسو دې صوبه کې ولګوو، نو تاسو اندازه ولګوئ چې د هغې سره به څومره روزګار او څومره کاروبار دې صوبې ته میلاو شو، څومره ډېر انویسټمنټ په دې صوبه کې شو او زونه دې صنعتي ترقی به شوې وه. نو هغې نه پس بیا 2016 کې دا دې اپروو کړه، خو نه هغه ګیس جنریټډ الیکټریسټي چې زونه دې صوبې جوړه کړه او نه دا انډسټری ته میلاو شو.
په پیښور کې خبریال او شینونکې سیف الاسلام سیفی وایي د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د وسایلو د تقسیم لانجه د پخوا راهسې را روانه ده، او یو شمیر پخوانی صوبایي منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې په مکمله توګه نه دي بریالي شوي.
نو دا زموږ د آئین تقاضا ده چې موږ د خپل حصې، حالانکه د خپل حصې کې نه صرف ګیس بلکې د اوبو هغه هم لا اوسه پورې حل طلب مسله پاتې ده، د اوبو هغه محصولات هم نه ملاویږي، د ګیس هم پورا چې دی د هغې کم واجبات دي یا بقایجات دي هغه هم نه ملاویږي، حصہ هم چې دی هغه نه ملاویږي. نو بدقسمتی دا ده چې دلته د خپل د صوبې سیاست کیږي، د خپل د علاقې سیاست کیږي، او کم محرومه صوبې چې دي او کم وسایل والا صوبې هغه بار بار نظر انداز کیږي.
د خزانې د وزارت لخوا وفاق ته په لیکل شوي خط کې غوښتنه شوې ده چې د پښتونخوا صنعتي زونونو کې د ګیس د کمی د مسلې د حل لپاره دي زر تر زره د وفاقي کابینې غونډه راوبللی شي. د وفاقي حکومت د چارواکو لخوا تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې غوښتنې پر ردی عمل کې سندي ویلې شوې، او نه تر دې دمه په دې مسله د وفاقي کابینې د غونډې رابللو فیصله شوې ده.
په باجوړ کې د جولای 13 په ځانمرګ برید کې ځینې وژل شوي کسان داسې ول چې پیژندګلوي نه وسوي. په هغوی کې یو یولس کلن ابوزر هم و چې په دغه ورځ جلسې ته د چپسو او پاپړو خرڅولو لپاره ورغلی و. د ابوزر تره یا اکا منور خان وایي دوی په هسپتال کې د هغه شناخت د هغه له جامو څخه وکړ. د مشال لړیو خبریال شنواس ترکزی د ابوزر کورنۍ ته ورغلی او دا راپور را لېږلی چې د ابوزر د تره منور خان په خبرو پیلېږي.
بیا موږ مردی خانې له ورغلو هلته زموږ په یو کس باندې شک راغلی چې دا زموږ ماشوم دی. هغې سر نو صرف کپڑے په دبره پرتې وو، نور جسم یې روغ وو. بیا بېرته راغلو هغه کپڑو نښه موږ کور ته راوړو چې راګوزار داسې کپڑے ویل چې او دا کپڑے اغوستی وي.
د اته دیرش کلن منور خان او کورنۍ په شان ډېر خلک یې د شنډۍ موړ مارکیټ ته اوس هم ورځي، د خپلو وژل شویو ځینو شیان لټوي لکه څادر، پیزار، ګړۍ یا ماتې چشمې او یا د وجود کومه جدا شوې برخه ډکه لاس او خپې.
نو موږ چې مردې خانې له لاړو پاک کې داسې تابوتونه پراته چې پاک کې صرف غوښې پراتې وې، د هېچا پہچان نه کېده. په ځنو باندې د چا پیزار دباره ایښې وو، یو کس په هغې باندې تسپې دباره ایښې وې، په یو باندې بوټان ایښې وو. زمونږ دا خدا شکر د دومره وو چې زه نور جسم یې روغ و، موږ د خپلو د لاسونو نه وپېژند. بل داسې ماشومان وو چې پلار او زوی مدرسې ته بیولي وو چې سبق به زده کړي او هغه راغلي وو جلسې له هغو ته پته هم نه وه چې زما وویل چې زما بچی به په دغه کې په مدرسه کې به سبق وي او هغه دلته الوتې وو، پته هم نه لګي. په دویمه ورځ باندې یو ماشوم په جوارو کې پروت و بیګا او داغس نه وړی دی، پته نه لګي چې اوس به څوک پیدا شوي که بیا نه. یو اوس اخپه پرته وه.
دغه نوی جوړ شوی مارکیټ ډېر دوکانونه لري خو ټول بندې، نو زیاتره سیاسي او سماجي ډلې پکې جلسې کوي او خلک هم دغه جلسو له ورځي. خو د 13 جولای نه وروسته د دغه مارکیټ دیوالونه، دروازې او ځمکه په وینو سره شوي. جامې، څادرونه او جنډې که خړې وي او که سپینې، هغلته چې پرتې دي نو په وینو لړلې تکې سرې شوي دي. ابوزر یولس کلن ماشوم و، او خویندې یې وې. یوې د څو میاشتو تر ټولو کشر ورور دی پلار جاوید خان، او تره منور خان په تیمرګره کې د لاسو په ریړه وچې میوې خرڅوي. خو منور خان زیاتوي چې ابوزر به د کور د وړو ضرورتونو دپاره آیس کریم، چپس او پاپړ هم خرڅول. د ابوزر د کورنۍ کوټې او انګړ لس مرلې دی، کچه د خټو دیوالونه د خار د جوور خوړ په غاړه جوړ دی. د کور په دروازه یې کپړه لګېدلې وه، خو د کوره هیڅ د جړه اوازونه بهر نه وتل. د کوره بهر د بوټو د لاندې خلک د فاتحې دپاره ورتلل. هر څوک چې ورغلي په غم لړلي پلار او تره سره به یوه شیبه ناسته خامخا کوله. د خلکو په مخونو نه یوازې د ابوزر د مرګ غم خور و، بلکې د وحشت، یری او د ترهې آثار هم پې څرګند و.
چې زه ماسپښین مانځنه را روان وم، په دې لارې باندې کور ته را روان وم او غرمه وه، ډېره سخته ګرمي وه په دغه ورځې باندې. نو بیا ما اکثر دا واړه ماته به دغه کاکا راته وایي، دا لوی لوی هلکان دي کاکا راته وایي. نو ما ته پوس ما بوزر دغه ګرمي ده، ته څه کې څه شی در اخیستې؟ یو هلک وسه بله وسه وسره وویل دا چپس مې راوړي. بیا هسې ماته یو دوه دانې ماته وویل چې کاکا لږ ډېر ویسه کور ته بیمې ما ځان نه اخلم. خو هغه ماته یې څه چند دانې را واخیستې، بس هغه ته مې وویل ما سوري ته کښېنه.
محمد ګلاب د ټول غفار آباد یو داسې مشر دی چې لکه د وژل شوي ابوزر په شان د دغه چم هر تن ورته کاکا وایي. هم د دغه بوټو د لاندې د فاتحه کوونکو د ستلیموشو دپاره ناست و. د چم په زلمو به یې غږ هم کاوه چې بیلمنو ته چای او اوبه راوړی. ابوزر خان په نزدې دیني مدرسه کې د قرآن مجید حفظ هم کاوه او د تره په وینا یوه سپاره یاده کړې هم وه. په قام ملک دین خیل اپریدی و منور خان مشال رډیو ته وویل د دوی غور نیکونه باجوړ ته ورغلي و، نو اوس دوی باجوړې شوي ځکه باړې خیبر ضلع ته دوی خو نه دي لاړ، نه خپل ذاتي جایداد پیژني او نه خپلوان. د ابوزر یوه خورمشره ده، نور شپږ خویندې او یو ورور ترې واړه دي. منور خان ګڼله چې د یو چا د کور څوک ووژل شي نو تپوس یې له دښمنه کېږي، خو د ده په خوله بستشه یوه ګیله وه او هغه څه داسې.
موږ ګیلې دا لرو چې زموږ بچي د دیو په غونډو کې په مخه وژلې کېږي. اوس زموږ دا ماشوم په دې کې مړ شو، موږ خو د چا سره ذاتي دښمني نشته دی او نه د کومې پارټۍ سم تعلق نه ساتو. موږ د چا نه تپوس وکړو زموږ بچې ولې مړه کېږي؟ ستاسو په دغه کې موږ زموږ بچی مړ شو، موږ د چا نه تپوس وکړو؟ تاسو موږ له تپوس وکړئ ولې مړ شو؟ بل چې تاسو داسې پر ځای کې وژلی کېږئ، زموږ بچې ولې ځان څه وژنئ؟ نو موږ پکې ولې وژنې؟ موږ اوس بعد تپوس ته چا نه وکړو.
په 13 جولای شنډۍ موړ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلې د کارکوونکو په غونډه دغه ځانمرګي برید کې د سرکاري شمیرو سره سم 450 خلک وژل شوي تر نوی پور زخمیان هم دی دو تابوتونه د خار هډ کوارټر په لوی روغتون کې د روغتون د چارواکو خبره ناشناخته پراته دي ځکه هغه کې تشه وخه یا د جامو ځینې شلې د ټوټې پراته دي خو چارواکي بیا زیاتوي د مړو شمیره د دغه هم زیاته ده او دا ځکه چې ډیرو خلکو ځینې وژل شوي ته نه روغتون ته نه دی وړلي بلکې کورونو ته وړي نو هغه شمیره د دوی سره نه ده رجستر شوي د دغه برید ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه شانواز ترغزه مشال ریډیو باجاوړ
از موږ غل مشال ریډیو خوري د ماځګر شپږنیمه بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوریدو تاسو په امره ګرځوم د سین پولیس پروند پښتون ژغورنې غورځنګ یو لس غړي د جکبابار له زندان څخه خوشی کړی دي د خوشو کسان وکیل قادر خان اډوکیټ پرون مشال رادیو ټول چې دغه کسان د سند های کورټ پر حکم خلاص شوی دي پروند کراچی په سراب ګور سیمه کې د هغوی هرکلې وسو په کراچی کارباریانو د یو پښتون ځوان د وژنې د پیښې ضد مظاهره کړې ده پولیس وایي چې عارف مسجد د اگست پر لومړۍ نیټه په سراب ګور کې د ټایرونو په خپل دکان کې دننه غلو وژلې دي د پیش پر ضد پرون پښتنو کارباریانو د احتجاج په توګه د سرابګوټ په سیمه کې د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک تر څو ساعتونو پورې تړلې و د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی د وراره نواب زاده هارون ریسانی او د هغه د مخالف میر ابراهیم داغ لهړی مړی نن وخاور ته سپارل شوی دی دوی تیر شپه د کوټ پر سریاب سړک د یو بل سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی و د ایران د بهرنی چارو وزیر په خپل دروځنی سفر پرون اسلام آباد رسیدلی دی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون پر خپل وی پاڼه خبره کړې بیان کې ویلي چې حسین امیر عبد اللهیان به د خپل دروځنی سفر پر مهال د دې هیواد له وزیر اعظم شهباز شریف او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف سره ملاقاتونه کوي پر دې سربیره امیر عبد اللهیان د پاکستان بهرنی چارو له وزیر بلاول بټو زرداری سره نن ملاقات وکړ او په دې لیدنه کتنه کې هغوی پر دوړخیزو اړیکو او سیمیز حالات باندې بحث وکړ او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د اوکراین په سویلي بندرونو کې د شپې په برید کې شاوخوا 40,000 ټنه غله زیانمن کړې ده د اوکراین زیربنا وزیر الکساندر کوبراکو پر پټنۍ رسنیو په بیان کې ویل چې روسانو پر ګودامونو برید وکړ او نږدې 40,000 ټنه غلې ته زیان رسولې دي خبرونه مو لمشال رادیو خبرې د لزمو ژغ لمشال رادیو خبري او وسو د افغانستان پر لور د امریکا بهرنی چار وزارت وایي هغوی له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د خلاصون په مخه خپل فشارونه ته دوام ورکوي د دغه وزارت وایاند میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې دا موضوع راپورته کړ ویل چې امریکایي چارواکي د نیول سو امریکایي اتباعو د بی قید او شرط خوش کېدو لپاره فشار راوړي دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې له طالبانو سره تر تازه لیدنې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي هم د هغو امریکایي وګړو په سمدستي او غیر مشروط خوشي کېدو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي دوی د دوغو اتباعو نیول له طالبانو سره د امریکا د تعامل پر وړاندې یو لوی خنډ بللی دی په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري
امریکا وایي د طالبانو له منګولو دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپل فشارونو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د خبريالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي ښاغلی میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړی و
I'm not going to make public the number that are
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم خو دا سمه ده چې د طالبانو مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې و او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول د نشئی توکو پر ضد مبارزه او د ترهګری په وړاندې د مبارزي مسایل مو مطرح کړي و او همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو لپاره مو فشار راوړی مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسب نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته نه نوزم
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره لکتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افرادی کې مربوط و
لاسو څخه تر دولسو پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس و چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نادولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهري په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لورې د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جوک سلیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 اوی امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې څلور څلوېښت وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومو غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او سم د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له امریکا، بریتانیې، هسپانیې، جنوبي کوریا، هالند، ایتالیا، استرالیا او کاناډا له استازو غوښتي چې خپلې کنسلګری چارې دي په افغانستان کې دننه پر مخ بوزي. امیر خان متقی دغه غوښتنه په دوحه کې په یو غونډه کې وکړه. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت په رسمیت وایي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په افغانستان کې دننه د هیوادونو د سفارتي ماموریتونو پرانستل د ډیپلوماټیک اصولونو خلاف کار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمایندګي د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بدل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لا غي لري د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکی یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل دی چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندې او هند هم محصلینو ته پام نه کوي، موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل طی کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی، لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د دیارلسو هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
زموږ غل مشال ریډیو خبري او سو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار اوسیدونکي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د اوبو ذخیره لپاره د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که مسلین د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي، د وچکالۍ په مخنیوي کې به مهم رول ولري. برخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیز حوزې مسلین وایي چې په بیلابیل ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړولو پلان لري. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکي وارث خان او چمنګل وایي د تیرو کلونو په نسبت سکل دغه ولایت کې وچکالی زیاته شوی او همداراز د یادې ولسوالۍ په ګډون په زیاتره سیمو کې کاریزونه او د اوبو ساګانې وچ شوي او یا یې د اوبو کچه کمه شوې ده، چې ورسره کرکیله کمه شوې او تر څنګ یې د څښاک اوبو ته لاسرسی هم ګران دی.
مونږه الحمدلله پټی شته، مونږه دومره د پټو خراب خواري وکړو، د بچو ګوتې پکې پاتې شي، وخت د سمر راشي مونږ نه وسوځي، د اوبو زیرمې کې وتی، نو ډېر یو بد حالات سره مونږ مخ.
چلګزی بابا لسی ته مخامخ میدانه کو د چلګزی منځی ده، دلته ډیمونه لپاره ډېره ښه زمینه مسیدېږي. دا چې ډیمونه ساسینو د نږدې منطقې ټولو خلکو ته به کار زمینه پکې برابره شي.
ځایي خلک له مسؤلینو او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د وچکالۍ د مخنیوي په موخه د اوبو ذخیره کولو چیک ډیمونه جوړ کړي. دوی تمه لري چې د دغو کوچنیو بندونو جوړېدو سره به د بارانونو او سیلابونو اوبه مهار او هم به سیمه له وچکالۍ څخه وژغورل شي. یو تن وایي
فتلام حفظم د سپینغر ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکي، څنګه چې د چلګزی سیمې ادیرې نه پاس کومه ساحه ده، دا ډېره فراخه راضي لري، دغلته د باران چې وشي دغه د شیلو او غونډیو اوبه همداسې تېرېږي چې د دې سره بیا طبیعي آفات هم رامنځته کېږي، ځکه ځینې کورونه او کرنیزې ځمکې او بوټي او دا له منځه وړي. نو که چېرته دلته چک ډیم منظور شي او جوړ شي، یوې خوا به طبیعي آفات مخه ونیول شي او له بلې خوا به دغلته د چلګزی کاري اړوند کاریزونه چینی ورسره تاندې شي او دغه منطقه به زموږ سرسبزه شي.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د سندیزې حوزې ساحوي انجینر محمد نعیم شینواری وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کوچنیو بندونو سروې کړي او همدارنګه تازه په کوټ ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی.
نو د ننګرهار سندیز حوزه په پام کې لري چې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت لیدل کېږي چک ډیمونه جوړ کړي چې د اوبو د زمینې سطح پورته شي. په څنګ کې ورسره په ننګرهار کې د پی ایم ایس د جاپان موسسه هم د ننګرهار د سندیز حوزې په همکارۍ باندې نغر غره په لمنو کې د چک ډیمونو او غټو کانالونو جوړولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
د اوبو د تنظیم د چارو پوهان وایي دا ډول بندونه کولای شي چې په سیمه کې د سیلابونو مخه ونیسي او ورسره وچکالی ختم کړي. دوی وایي کوچني چیک بندونه د روغتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلابونو ګواښونه کموي او سیمه له وچکالۍ ژغوري.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون لري یعنی موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن بیل څه پیسو په وړیا ډول تاسو ډاونلوډولای شئ. اوسو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د لدې سیمې خبريالان د پریس کلب لپاره د انټرنیټ غوښتنه کوي. خبريالان وای چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبله په مسلکی کار کولو کې لستون سره مخامخ دي. په زیاتره قبایلی سیمو کې خلک د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. چارواکي بیا وای چې د لدې پریس کلب ته د انټرنیټ د ورکولو ژمنه به پوره کړي. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې حکومتی چارواکی پلادا سیما کې پریس کلب تا د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخ شوی دی. په دغه برعکس خبریال سعود مسجد ویایي خبریال سکندر مسجد ویایی چې د انټرنیټ سہولت نشټولی په وجه په لداخ شه د مسجد پریس کلب عمارت غیر فعال دی او د پریس کلب خبریالون په نورو ضلعو کې ژوند تیرول باندې مجبور شوی دی.
سیکیورٹی ادارے دی او دی میش کم انتظام یا دو اخر دفترینا چ کم دی پاغا شه دے دای دے پی ٹی سی ایل نیر چ کم دے اپا قاعده چار کو نو دغه پی ٹی سی ایل چ کم انٹرنیٹ تای دا نا پریس کلب تا هارو کڑی شی او ور سارا چ کم مقامی خال تای اخ تا دغه دے در ما لنگینا ور شی چ اغا سٹوڈنٹ او ور تا کم نور خال تای دغه سارا د صافیو نه چ کم جوان دای دار سون شی او ور سارا میش چ کم جنوبی وزیرستان اپر شه ڈسٹرکٹ مسعود پریس کلب جو شوای دای اغا بوت شی.
مشال ریڈیو چ د مسجد پریس کلب خبریالو نے دی انٹرنیٹ سہولت غوښتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخه تکشیش وا غوی په زاوب کښې وویل
کوم لدی ولا دا غنه ریپورت اخله ما ته د پی ٹی سی ایل ولا انټرنیټ شرط موجود ده دی آرمی ولا شرط نه ده دی پولیس ولا شرط نه ده دی ایس ایل ولا چې کوم ریکوایرمنټ دی ان شاء الله غنه پسته به کوم دی کلا نور ته کوم بحال شوی تاسو ته کوم دی کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالو نه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لداخ شه مسجد پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پورا د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او هر کال د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو د اهمیت په ډاګه کولو لپاره لمانځي. د ادارې د روان کال په خپل کمپاین کې دا پوښتنه مطرح کړې چې یو کارکونکی مور څنګه کولای شي خپل ماشوم ته پر وخت شیدې یا پی ورکړي. په پاکستان کې د صحت د برخې کارکوونکي وایي د هیواد 80% وګړي د ماشوم لپاره د مور د پیو په ارزښت پوه دي، خو د مختلفو وجوهاتو له وجې ځینې میندې تر وخت مخکې ماشوم ته شیدې ورکول بندې کړي. په پاکستان کې کارکوونکي ښځې وایي په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د میندو لپاره خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو اسانتیاوې نشته. په دې اړه د فرخندې اسد دا تفصیلي رپورټ اورو چې د بلوچستان د مرکز کوټې د یوې مېرمنې په شخ پیلېږي.
سومام ډیر په مشکل یو اتنه میاشتې ورکلې بس مام دا فرمله شدی ور شروع کړلې.
دا په کوټه ښار کې د نجونو د کالج یو استاد شفا کاکړه د چوای د کار له وجې خپل لور ته یوازې اته میاشتې خپل شیدو ورکړل. شفا وایي هغه میندې چې کار کوي هغه خپل ماشوم ته په خپلو پیو ورکولو کې مشکلات لري، نو ځکه یې د یو سو میاشتو یا د ډیر لږ وخت وروسته بند کړي او د ډبو بازاري پی یا د غوا پی ورکول پیل کړي.
ادوی بکور کی ماته بار بار ویل وای تنجلی تر سم ټیم نور کې دا کمزوري دا داس درا داس دا نو هغه شدی چې دی انجلی زما خپل بچی چې دی زما شدی لکه دا مسله صرف لما سره نه ده.
هر کال د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او د اگست لومړۍ اونۍ ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو د اهمیت په توګه لمانځي. سږ کال د دغه اونۍ پیغام دی چې هغه میندې چې کارونه کوي څنګه وکولی شي چې ماشوم ته خپل پی ورکړي. بلخوا روغتیایي ماهرین وایي چې هغه میندې چې ماشوم ته خپل پی ورکوي او هغه ماشومان چې د مور شیدې یې څکلي وي زیات صحتمند وي. د غذایت ماهره یا نیوټریشنسټ فریحه جهانگیر یې په اړه
معشوم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے دا مور پے ڈیر زیاد اہمیت لری اغا سنگا اغا دا سے دا مور پیو کے مکس آف وٹامنز امی پکے پروٹین امی پکے فیٹ امی ہر سب کے برابری دا سے برابری چ دا معشوم پورا چکم نیوٹریشنل نیڈز اور ریکوائرمنٹس اغا اغا پے پورا کئی.
بلخوا په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري میډیا هم وخت په وخت ماشوم ته د مور پر شیدو ورکولو اشتهارات او د پوهاوي زیاتولو لپاره پروګرامونه ترسره کیږي. د صحت نړیواله داروایی پکار دی چې ماشوم ته تر پیدایش وروسته د شپږو میاشتو لپاره یوازې د مور پی ورکړل شي. روغتیا پالان وایي د مور شیدو د ماشوم بهترینه غذا ده چې د ډبو یا د غوا پی هغه غذایت نشي پوره کولی. د مردان ضلع د ماشومانو د یو شخصي روغتون نه ډاکټر فضل وهاب مشال ریډیو ته وایي میندې باید بچو ته د پیو ورکولو پر وخت خپل ذهني او جسماني صحت ښه وساتي. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د ماشوم تر زوکړې وروسته په یوه ګنټه کې دننه باید ورته د مور پی ورکول پیل شي. د نوخار ضلع نه د صحت یوه کارکوونکي کوثر بیبي وایي ماشوم ته د مور شیدو په ورکولو زیاتره خلک خبر دي، خو بیا هم د ځینو وجوهاتو له وجې میندې خپلو ماشومانو ته پی ورکول له وخت مخکې بند کړي. 70% د صحت کارکوونکي وایي نن سبا د ډبو اوچ پی هم زیات استعمالیږي، خو باید ماشوم ته په بوتل د پی ورکولو پر وخت صفایي خاص خیال وساتل شي. کوثر بیبي په اړه وایي بلخوا د پېښور د کینسر د سرکاري ایرنم روغتون پخوانی مشره ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي هغه ښځې چې خپلو ماشومانو ته پی ورکوي د سینې د کینسر کم خطر لري.
خپل بچو له پی پخپله ورکوي هغه کې هم د سینې کینسر په مقابله هغه زنانو کې چې بچو له خپل پی نه ورکړي دا ټول یو ریلیټیو سټین شوی دی.
ورلد الائنس فار بریسٹ فیڈنگ یا ماشومانو ته د مور شیدو ورکولو لپاره نړیوال تنظیم د روان 2023 کال د 13 مارچ په میاشت کې پر نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غږ کړی و چې باید په خپلو ادارو کې د کارکوونکو میندو لپاره ماشومانو ته د پی ورکولو سهولت برابر کړي، ځکه چې دغه د یوې مور او ماشوم بنیادی حق دی. خو شفا کاکړه وایي په پاکستان کې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکوونکي میندې داسې سهولت نه لري.
کې دا ټول چې کوم ورکینګ مدر دی د کوروز چې د باندې وځي دا غوې د پاره ډیر زیات مشکلات دي. ډيري داسې دی چې کور کې کښنیان پریج دی راسي خپل ډیوټي کوي نو هغه مجبور دی چې هغه د بوتل شیدې ورکوي.
نیوټریشنست فریحه جهانگیر وایي د مور شیدې نه یوازې د ماشوم بلکې د مور د صحت لپاره هم ګټور دي، خو باید چې په دغه دوران یو مور هم د خپل صحت زیات خیال وساتي.
خلک چې کله د مور د پیو سوچ کو نو مونږ همیشه د ماشوم طرف نه سوچ کو چې ماشوم لپاره څه ښه دي، ماشوم ته څه پیسې مسکل پکار دي، خو مونږ چې د مور طرف نه سوچ نه کو چې مور صحت څومره ضروری دی. نو ټول لاول نه خو ضروری ده چې هغه داسې خوراک کې چې کومه طاقت طاقتور کی چې دا ټول کارونه کولی شي. طاقت پس کې دی په ډوډۍ کې دی، په روجو کې دی، په بریډ کې دی، ټول داسې خوراک چې کم کاربوهایډریټس دي. نو ناشتې کې، غرمې ډوډۍ کې، شپې ډوډۍ کې ضروري ده چې دا خوراک کوي. ورسره پروټین ډېر ضروري دی، نو چې دالونه خوري، چرګ، غوښه داسې خوراک کوي، میوه، سبزي، پے، مست، دا ټول خوراک چې د غې په روټین کې شامل دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د غذایت کمی سروې نېشنل نیوټریشن سروې شمیري ښایي چې په دغه هیواد کې 8.4% ښځې د شپږو میاشتو لپاره خپل بچو ته یوازې خپل پی ورکوي. د سروې تر مخه د پاکستان نورو برخو په پرتله په خیبر پختونخوا کې دغه شرح تر ټولو زیاته، یعنی 67% ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان خوست ولایت او د لوب پاړې راپور درته خبرو. په خوست کې د شونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ د معارف جام په نوم د کرکټ لس اوریز لوبې پیل شوې دي. د دې برنامه د تابع کونکو په وینا د دې لوبو مخه د شونځي او مدرسې ترمنځ د واټن ختمول، د نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او د خلکو لپاره د تفریحي فرصتونو برابرول دي. یا د لوبي چې د یو شمیر فالو ځوانانو په نوښت پیل سوی د خوست د مرکز او لسوالیو د شونځي او مدرسو څلیرش لوبډلو پکې برخه اخیسته ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله لو خیر راکوي.
داد خوست خارد حکیم تنیوال په تفریحی پارک کې د یو شمیر فعال خوستی ځوانانو په نوښت د ښوونځیو د زده کوونکو او د دینی مدرسو د طالب علمانو ترمنځ په لومړي ځل د کرکټ لس اوریز لوبې دي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو څلورویشتو کرکټ لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. د لوبو یو تابعه کوونکی ضیاءالله ارمان مشال راډیو ته د یادو لوبو د مخو په اړه وویل:
هدف او مقصد مو د ښوونځي او مدارسو ترمنځ د شته فاصلو ختمول، د ځوانانو لپاره د تفریح یو فرصت برابرول، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه. دا هغه هدف چې موږ وهڅولو تر څو یاد ټورنمنت د خوستوالو لپاره دایر کړو.
د معارف جام د کرکټ د لوبو ته ورزشکاران په دې وخت کې د دا ډول برنامه لري ورته د تفریح فرصت برابرېږي. د الازهر خصوصي خوانځي زده کوونکی او لوبغاړي محمد الله وویل:
د دغه جام پر مختوړونکو څخه هم ډیره مننه کوو چې د ځوانانو او د شاګردانو د اتفاق لپاره داسې ټورنمنټونه او داسې لیګونه په پام کې لري، او د مسولینو او چارواکو څخه مې هیله ده چې دوی سره پوره همکاري وکړي او په راتلونکي کې نور داسې ټورنمنټونه په لار واچوي.
د النور خوانځي زده کوونکی سرتاج محمدي بیا د لوبي مهمې بولیا وایي: دا د ځوانانو او خلکو لپاره ډیر ښه او ګټور ټولنیز پیغامونه لري.
دغه لوبي په عموما کې د خوست او خوستمشت لپاره ډیر مهمه دي او ډیر ضروری دي. دغه لوبي چې کوم د خوانځي او مدارس او شخصي مکاتبو ترمنځ تر سره کیږي، دغه لوبي ډیر مهمه دي او مونږ یو ډول ذهني آرامتیا هم دلته تر لاسه کولای شو، او دغه مونږ خپل کوشش کوو چې دغه سیالي هم په خپل نوم کړو.
بلوری ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین هم وایي د دا ډول برنامو څخه هدف دا دی چې د سپورت په واسطه له یوې خوا د ځوانانو روغتیا ښه وساتل شي او بل لوري ته دوی د نشو په ګډون له هر ډول ټولنیزو بېلاریو څخه هم خوندي پاتې شي. د یاد ادارې د بدني روزنې مسؤول وحیدالله بهار وایي
دا د ټول خوست په سطحه د 12 ولسوالیو او مرکز په شمول ترسره کیږي. هغه کې مدرسې هم دي او مکاتب هم دي. په دې ټورنمنټ کې سلروشت لوبډلو ګډون کړی دی. شخصي مکاتب دي، دولتي مکاتب دي او مدارس دي.
که څه هم په ټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې کرکټ لوبه نوې ده، خو په چټکۍ د مینهوالو شمیر په ډیرېدو دی او دا مهال د خوست په مرکز ولسوالیو او حتی کلیو کې ځوانان او ماشومان د کرکټ لوبې کوي. د خوست یو شمیر لوبغاړي د کرکټ په ملي لوبډله او په ولایتي کچه لوبډلو کې لوبیږي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.